مشال ډیو په بل غړی کې د خپل کوربا سلام مومن سلامونه مني. وخت د سهارې 10 بجې شوی. په دې خبري غړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان او امریکا لړپولو چارواکو وروستۍ څرګندونه، د پاکستان د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ اړیکې، او د سپورتس په اړه اهم راپورونه لرو. او په وروستۍ نیمه کې ونځ خبرونه مشالونه به هم اوري. خو لومړی وردو شاهین بنوري ته چې تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړمه شهرون به د دې وخت مهم خبرونه. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې تر څو روغه جوړه نه وي شوې امریکا به په افغانستان کې وي. د پاکستان پوز ویلی دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ازغن تار د خورولو سره به له افغانستانه پاکستان ته د ترهګرو اوړېدو مخه ونیول شي. او د فرانس سینیټ د ترهګرۍ ضد یو جنجالي قانون منظور کړی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی چې تر څو روغه جوړه نه وي شوې امریکا به په افغانستان کې. پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په خپلو خبرو کې نوموړي وویل د افغانستان او جنوبي اسیا په قرارۍ کې پاکستان مهم کردار لري. ټیلرسن وویل چې د بشپړې ستراتیژۍ عملي کول وخت غواړي او د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هواری دي.
It's not solely an Afghanistan issue. And you solve Afghanistan by
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده. تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ. او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند بیا وروستي هدف ته د رسیدو لپاره مهم دی، تر څو یو باثباته افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اړې بدل نشي.
نوموړي یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړو چې په خپله خاوره د ترهګرو پر ضد پریکنده ګام پورته کړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي وزیر اعظم عباسي مایک پینس ته ویلي امریکا چې ورسره هر رقم استخبارات شریک کړي او د عمل وړ وي نو پاکستان به عملي کوي. مایک پینس سیمه کې د قراري لپاره د دواړو هیوادونو اړیکې مهمې بللې دي. د پاکستان پوز ویلی دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ازغن تار د خورولو سره به له افغانستانه پاکستان ته د ترهګرو اوړېدو مخه ونیول شي. په جنوبي وزیرستان کې د پوز لوړپوړي چارواکي نومان زکریا پرون د ډیورنډ کرښې ته د سفر پر وخت ویلي په پوله به امنیتي پوستې جوړي او داسې به ټوله پوله د دوی د سار لاندې شي. نوموړي زیاته کړه
most of the
دتو سره تلسم کال تر دسمبر پوري به پاغو سیمو کې چې تیرېدل پر سخت دي، خطرناک دي، او زموږ د افغانانو ورونو په نظر حساس دي او کنټرول د دوی له لوري دقیق نه دی. یو مخ موانی جوړ شي، سرحدي کلاوي به بشپړ شي، یو انچ نړیوال سرحد به زموږ له څارنې پرته پاتې نشي.
پاکستان غواړي چې په نږدې 2500 کیلومتره اوږد سرحد ازغن تار خور کړي او کندې جوړ کړي. افغانستان وایي دا کار به د دواړو خواوو کورنۍ سره بیل کړي او د ترهګرۍ ضد مبارزه کې به هم مرسته ونه کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د فرانس سینیټ د ترهګرۍ ضد یو جنجالي قانون منظور کړی دی. حکومت وایي په هیواد کې روانه میاشت د بیړني حالت پای ته رسیدونه وروسته به دې قانون ته اړتیا وي. دا قانون د 22 رایو په مقابله کې په 244 رایو وروسته د ځینو بدلونونو منظور شو. تر منظورې مخکې پر اصلي نسخې دا انتقاد کېده چې شخصي ازادي د خپل لاندې کوي. ولسي جرګې دا قانون تیر ورځ په غوس اکثریت منظور کړی دی. دا قانون به د ولسمشر د لاسلیک کېدونو وروسته عملی شي. نوی قانون امنیتي ادارو ته د لټون دینی مرکزونو د تړلو او د مشکوکو سغدریزو نقل و حرکت محدودولو واک ورکوي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ او د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر دې قانون انتقاد کړی دی. په فرانس کې په 2015 کال کې هغه وخت بیړني حالت اعلان شو چې په پیرس کې اسلامي دولت ډلې بریدونه وکړه او 130 کسان یې ووژل. امریکا غواړي چې د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په شام کې د کیمیایي بریدونو د ذمہوارو تعین لپاره د پلټنیز ډلې د واک د مودې غځولو په اړه زر تر زره رائے ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی پرون ویل هغه یو داسې قرارداد مخته راوړي چې د کیمیایي برید په اړه د پلټنیزې ډلې د واک موده به د یو بل کال پورې وغځي. د اپریل په څلورمه نیټه په شام کې د سرین ګیس په برید کې نوي کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو پلټنیزه ډله د دې برید پر شا د ذمهوارو په اړه پلټنې کوي او ټاکل شوې وه چې د اکتوبر په شپږویشتمه نیټه به خپل راپور وړاندې کوي. خو د امریکا استازي غږ کړی دی چې د پلټنیزې ډلې د واک د مودې غځولو په اړه باید د دغې نه وړاندې رایه ورکړل شي. د روسیې سفیر میخایل الینوف بیا ویلي روسیه غواړي چې د واک د مودې د غځولو نه وړاندې د پلټنیزې ډلې راپور وګوري. او تمه ده چې په هیګ کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه د سربیا د پخوانی کمانډان راتکو ملادش په اړه خپل فیصله راتلونکي میاشت اعلان کړي. له دې سره بعد دغه بوسنیایي سرب کمانډان پر ضد د جنگي جرمونو مقدمه پای ته ورسي چې له تیرو پنځو کلونو روانه وه. د پخوانی یوګوسلاویا په اړه د جنگي جرمونو نړیوال ټریبونل پرون ویلي چې د پخوانی کمانډان په اړه خپل پریکړه به د نومبر په 22مه اعلان کړي. په سلور او یا کلن ملادیج باندې د ډلېزي وجنې د انسانیت پر ضد د جرمونو د بوسنیا په جنگ کې د جنگي جرمونو تور دی. ملادیج هغه وخت د سربي ځواکونو کمانډانو. ملادیج په دې تورن دی چې د 1995 کال په جولای کې تر 8000 ډېر کسان په سربرنستا کې د درستر ګلان دی او وجل شوی دی. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رډي وردل چې شاهین بونری وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې اوري د امریکا د بونو چارو وزیر پر داسې وخت له پاکستان پر خپل ځمکه د وسلوالو پر ضد د اقداماتو کولو غوښتنه کړې چې د پاکستان افغانستان په سرحدي سیمو کې امریکایي ډرون بدون یو شمېر وسلوالو ته مرګ جوب لاړولي چې پړه یو کارپوای
دا هم ظاهر شولا چې دیوس د زینو کې محفوظ نشي پاتې کېدلې او د دې هر ځای کې هر وخت حمله کېدی شي او دا په دې جنگ کې یو نوی آغاز ښکاري.
د پاکستان په وزوای له افغانستان سره د پولي په وګودو کې د ازغن تار لګولو د پوسټو لځه پرځه کولو سره به د وسلوالو د بدون مخه ونیسي او د پاکستان د پوز او ولسی حکومت ترمنځ د اړیکو په اړه هم راپور لرو.
د فوج ترجمان میجر جنرل غفور شیدا کلیئر کٹ دا وای چې پاکستان کې د مارشل لا هیڅ گنجائش نشته.
او پاکستان کې د سپورتس په اړه هم راپورونه لرو. پرون په کورم ایجنسی کې د چمپیونز ټرافی په نامه کرکټ ټورنمنت پیل شو چې په کې 50 ټیمونه برخه اخلي. یو غلوبغاړی وایي
موبایل نه یوزل بیا د مطلب کو ته مت کرندونه جوړ کې یی چی ګرون نشونه کرے کاشتونه پټ بولس ته نه لسی بل چی شټاپوي شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لډیو سره اوسئ.
مشال لډیو ته وګورئ اوس هم د خبرونې لومړی موضوع دن کول کڅه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم ورده چې د امریکا بونو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی هغه تم لري چې پاکستان به د خپل پولو دننه د موجودو وسلوالو ډلو خلاف غوڅ اقدامات وکړي. د خبره لدې سره باندې اوازې د پاکستان راتلونکي بلکې سیمه به هم خوندې شي. د خبره د افغانستان او جنوبي شاپ سباد لړکي پاکستان اهم مهم کردار لري. ریکس ټیلرسن دا خبره هم واضح کړه چې تر څو په افغانستان کې طالبان له دولت سره د روغې جوړې د لارې یو ځای شوي نه وي نو تر هغو به امریکا له افغانستانه ونه وځي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو. د امریکا بانو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو واری بیا په پاکستان غږ کړی چې په خپل خاوره د وسلوالو خلاف غوڅ اقدامات وکړي. پرون په واشنگتن کې د امریکا او هندوستان په اړیکو را جوړې غونډې ته په خپل وینا کې د امریکا بانو چارو وزیر وویل چې د افغانستان او جنوبي ایشیا په ثبات کې پاکستان اهم مهم رول لري.
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده. تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند بیا وروستي هدف ته د رسیدو لپاره مهم دی تر څو یو باثباته افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اړې بدل نه شي.
ریکس ټیلرسن وویل په افغانستان کې د امن تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته ده. د امریکا بونو چارو وزیر زیاته کړه هغوی تمه لري چې پاکستان به د خپلو سرحدونو دننه د موجودو وسلوالو ډلو خلاف غوڅ اقدامات وکړي. د په خبره له دې سره به نه یوازې د پاکستان راتلونکی بلکې سیمه به هم خوندي شي.
موږ په هغه وخت یو باثباته سولهییز افغانستان ولرو چې د پاکستان د راتلونکي ثبات په وړاندې ستر خطر له منځه تللی وي چې بیا به د هند او پاکستان د ښو اړیکو لپاره هم ښه شرایط چمتو شي.
د امریکا بونو چارو وزیرو دا خبره واضحه کړه چې تر څو طالبان له افغان دولت سره د روغې جوړې د لارې یو ځای شوي نه وي نو تر هغو به امریکا له افغانستان نه وځي.
طالبان او نور عناصر ته مو دا پیغام دی چې موږ هیڅ ځای نه ځو. موږ به تر هغو هلته یو چې ستاسو فکر نه وي بدل شوی، چې پریکړه وکړي چې له افغان حکومت سره د روغې جوړې له لارې یو ځای شي.
بل خو د پاکستان بونو چارو وزارت ته پرون ویلي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له پاکستاني وزیر اعظم شاهد حقان عباسي سره په ټلیفوني خبرو کې د وسلوالو له ولقې د کریډایي وګړي جاشوا بویل د هغه امریکایي میرمن او دریو بچو پر اخلاصولو د پاکستان مننه کړې. د پاکستان بونو چارو وزارت څخه زیاتوي مایک پینس د امریکا او پاکستان د دوړخیزو اړیکو په اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې د سیمې ثبات او پرمختګ لپاره د دې اړیکو پیاوړي کولو ته لا نوره اړتیا ده. د پاکستان بونو چارو وزارت په خبره شاهد حقان عباسي هوډ څرګند کړ چې پر خپل خاور بعد ترګری نوغې اوباسي او د عمل وړ استخباراتي معلوماتو باندې به عملیات کوي. مشال لړی ته وګستې وردرکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د بونو چارو وزیر له پاکستانه پر خپل ځمکه د وسلوالو خلاف د اقداماتو کولو غوښتنه پر داسې وخت کړې چې د پاکستان او افغانستان پر پوله په مشکوکه امریکایي ډرون بریدونو کې د ډیرو نه زیات وسلوال طالبان وژل شوي. د پاکستان او افغانستان چارواکو غیر ملکی خبری اجنسونو ته د بریدونو پخلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ په پکتیا او غزنی کې وسلوالو د پولیسو په ګڼونو لسګونو کسانو ته مرګ جوبله اهم اړولي. نور تفصیل د ګولیاس په دې راپور کې ورو.
د اکتوبر په 18 نیټه د افغانستان او پاکستان په پوله د کرم ایجنسی سره نږدې ډرون برید کې شل وسلوال وژل شوي دي چې پکې ځینې مهم قومندانان هم شامل دي. د کرم ایجنسی پولیټیکل چارواکي بصیر خان وزیر رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې ډرون جازونو د طالبانو په تنظیمه په نخښه کړي چې پکې لږ تر لږه یو دیش کسان وژل شوي دي. د طالبانو سرچینو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د حقانی شبکې څلورش وسلوال په بریدونو کې وژل شوي دي. په دې کې ځینې قومندانان هم شامل دي. یو افغان چارواکي ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د اکتوبر په 18 نیټه ډرون بریت کې 15 دیش طالبان وژل شوی دي چې پکې د پاکستانی طالبانو یو مهم قومندان ابو بکر هم شامل دي. په پیښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي چې دا یو غیر معمولی بریت و چې پکې دومره شمیر کې وسلوال وژل شوی دي. نو موري زیاته کړه
ما په خیال باندې خو چې زما یاد شي نو دونه ډیر داسې کسان د مختلف تنظیمونو په یو ځای باندې په یوه حمله کې وژل داسې خود منشي یاد ځکه چې دا خو کسان هم زیات دي، شمېر یې زیات دی، مهم کسان هم پکې ښکاري او د مختلف تنظیمونو خلک دی. نو دا خو یو ډېر لوی نقصان دی دغه تنظیمونو دپاره او دا هم ظاهره شوله چې دوی اوس ډېر ځایونو کې محفوظ نه شي پاتې کېدلی او دوی باندې هر ځای کې هر وخت حملې کېدی شي او دا په دې جنګ کې ما په خیال باندې یو نوی دور یو نوی آغاز ښکاري.
ځینې سرچینې دا هم وایي چې په دغه بریدونو کې د جماعت الاحرار مشر عمر خالد خراسانی هم زخمي دي خو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان پکتیا ولایت وایند عبدالله اسرت ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې په برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې د ډرون جازونو بریدونو هدف حقاني شبکه او ابو بکر وو او د برید پر مهال په ګڼ شمیر کې وسلوال طالبان په هغه ځای کې موجود ول. دا ډرون بریدونه په داسې حال کې شوي چې د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو پکتیا او غزنی کې وسلوالو طالبانو په ځانمرګي بریدونو کې سلور اویا کسان وژل شوي ول.
مشال لډو ته وګستې تاسې د ګلیاز راپور واوریدو. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان پوز وایي له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د ازغنتار لګولو او د پوستو لځې پر ځای کولو سره به د وسلوالو د بریدونو مخه ونیسي. کابل پخوا هم له ورته هڅو سره مخالفت کړی و وایي چې په دې ډول د ترګرو د بریدونو مخه نشي نیول کېدی خو پاکستان یو ځل بیا پر دې هڅو ټینګار کړی دی. تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې ورو.
د پاکستان پوز د روان کال د جون په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولې پولې په اوږدو د موانعو د جوړېدو اعلان کړی و. اوس د پاکستان د پوز د چارواکي ویلي دي چې له دې سره به له افغانستانه پاکستان ته د ترهګرو د اوښتو مخه ونیول شي. په جنوبي وزیرستان کې تورن جنرال نعمان زکریا د چهارشنبې په ورځ د ډیورنډ له کرښې څخه د لیدو پر مهال وویل دا 2013 کال تر دسمبر پورې به په هغو سیمو کې چې تیرېدل پرې سخته دي، خطرناکه دي او زموږ د افغانانو ورونو په نظر حساسې دي او کنټرول یې د دوی له لوري دقیق نه دی، یو مخ موانع جوړې شي، سرحدي کلاوي به بشپړې شي، یو انچ نړیوال سرحد به زموږ له څارنې پرته پاتې نه شي. د رویټرز اژانس راپور له مخې اسلام آباد غواړي چې د نږدې 2500 کیلومتره اوږده سرحد په امتداد اغزن سیم کندي او دې ته ورته موانع جوړ کړي. پاکستان د دې سربیره د هڅې کوي چې کابل ورسره مخالفت کړی دی. افغانستان وایي چې دا خنډونه به د ډیورنډ د کرښې دواړو لوریو ته کورنۍ سره بیلې کړي. افغانستان پخوا هم څو ځله دا خبره کړې ده چې د اغزن سیم غڅول او د کندو ایستل له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. د چارو کتونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرو مرکزونه د ډیورنډ کرښې تر څنګ نه دي.
ترهګرۍ مراکز هغه هلته دي چې اوسامه بن لادن ووژل شو، په هغه ځای کې چې د ترهګرۍ نور مشران په ډېره واضح توګه هلته هدف وګرځېدل او ووژل شول.
پاکستاني چارواکي تور پوری کوي چې په افغانستان کې میشته تحریک طالبان پاکستان ډلې تیر کال څو بریدونه په پاکستان کې وکړل، خو د افغانستان حکومت اسلام آباد تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړې ده. هم کابل او هم اسلام آباد د یو بل دغه تور نه ردوي.
د احمد شبر راپور تاسې واورېده چې د پاکستان په وزوایي له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د ازغن تار لګولو او د پوستو له ځای پر ځای کولو سره به د وسلوالو د بریدونو مخه ونیسي، خو بلخوا کابل پخوا هم له ورته هڅو سره مخالفت کړي، خو وروستی غبرګون یې لا هم مخته نه دی راغلی. مشال لډیو ته غوږ استې اوریدونکو، د وسلوالو له قیده د خوشي شوي کینیډایي جوشوا بایل د هغه د امریکای میرمن او درې ماشومانو د راخوشي کېدو په اړه نیو ټایمز ورځپاڼې تازه معلومات خپره کړي دي. ورځپاڼې د یو چارواکي په حواله ویلي چې کچېری پاکستان پوز د دغه کورنۍ د راخوشي کولو لپاره عملیات نه وي ترسره کړي، نو کېدای شو چې بیا امریکا ترسره کړي وي. د لیکنې غټې برخې په دې راپور کې وو.
نیوټن ورسپانه لیکي چې تیره میاشت د پاکستان د شمال مغرب د یوې لرې پرتې سیمې د پاسه د امریکا یوې بې پیلټ الوتکه پرواز کاوه چې یو غیر عادي منظر یې ولید، او هغه د وسلوالو په یو کیمپ کې د یوې میرمنې او ماشومانو منظر وو. لوړپوړو امریکایي چارواکو ورسپانه ته ویلي پوځي چارواکو د وسلوالو له قیده د کینیډایي جوشوا بایل د هغه د امریکایي میرمن او درې ماشومانو د راخوشي کولو لپاره د کمانډو ځواکونو یو ډله تیار کړه، خو د زینند دخنو لوجه دغه عملیاتو نشول. رسمالی کی بلزل ولیدل شول چې وسلوالو دغه کینیډایي کورنۍ له افغانستان د پاکستان قبایلی سیمو ته اړوله. ټایم د رسپانه د یو لوړپوړي امریکایي چارواکو په حواله لیکي دغه معلوماتو لتر لاسه کولو وروسته په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستان حکومت ته بیړنۍ پیغام ورکړ چې دغه کورنۍ د ژغورلو لپاره ګامونه پورته کړي، یعنی بیا به یې امریکا په خپل پورتکړی. ورسپانه زیاتوي که پاکستان دا سینه وکړي نو امریکا به لکه د اوسامه بن لادن د وجلو په څیر عملیات بیا کړي وي، او دا به د پاکستان لپاره بلا شرمندگی وي. نیویارک ټایمز زیاتوي پاکستان هم بل لار نه لرله، ځکه که دغه کورنۍ نه وي ژغورلې نو د امریکایانو زړه ته به دا خبره لا ډېره لوېدلې وي چې دغه هیواد حقاني ډلې ته خوندي پټنځایونه ورکوي. نو همدغه وجه ده چې پاکستان په څو ساعتونو کې دغې کورنۍ د ژغورلو لپاره تیار شو. د دې کورنۍ 15 وړه غړي یې د امریکایي استخباراتو ادارې د معلوماتو له مخې وژغورل. د نیویارک ټایمز د دې راپور په اړه د پاکستان یا امریکا رسمي دریځ مخې ته نه دی راغلی.
د نیویارک ټایمز راپور تاسو واردو لدې مخکې تاسو د پاکستان او همداراز د امریکا او افغانستان پر اړیکو د دغه حکومتونو د چارواکو د څرګندونو او پر دې سربیره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه تاسو راپورونه واردل. نور موضوعات هم ورزو خدلته کې وړاندې شند مخلو.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزي
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمینټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمینټه د پاسه سلورو بجو.
مشال لړیو ته غوږ استوریدونکو، په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ولسی حکومت او پوځ ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ نښې تر هغې پس ښکاره شوې کله چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملک د اقتصاد په اړه څرګندونې وکړې او ویل چې امنیت او ښه اقتصاد له یو بل سره تړلي دي. بیا د پوځ او ولسی حکومت لخوا د یو شمیر بیانونو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ داسې ملاقاتونه شوي چې ځینې شنونکي ورته په ښه سترګه ګوري او وایي چې ښایي حالات په ښه لور روان شوي، خو ځینې کارپوهان بیا وایي چې اختلافات اوس هم موجود دي. دا چې د ولسی حکومت او پوځ ترمنځ تعلقات په کوم پړاو کې دي، ملیح امیرزاده له کارپوهانو سره پر دې اړه خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ګل پورس تر هغې پس د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقات وکړ چې مخکې د هیواد د کورنو چارو وزیر او د پوځ ویان د یو بل خلاف سخت بیانونه ورکړي. د کورنو چارو وزیر احسن اقبال ویلیو چې پوځ د اقتصادي چارو ځان لرې وساتي. وروسته بیا د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویل چې امنیت او اقتصاد له یو بل سره تړلي دي او داسې بیانونو ورته خفګان رسولی. دا چې د پوځ او ولسی حکومت ترمنځ تعلقات دا وخت کوم خواته روان دي، په کراچۍ کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ایډیټر نوید حسین دا وروستۍ ملاقات ښه ګام بولي او وایي چې ښایي حالات عادي طرف ته راوګرځي.
دا یو د اعتماد کمی د دواړو په منځ کې وا، دا ډیسټرسټ نور سی وا شو او چې کله داسې نواز شریف ډیسکوالیفیکیشن وشو، دې ځای کې زمون خیال له دن بیا ودن ګورنمنت دا یو ریئلایزیشن وشو چې سیدونه لاس نه وځي. زمون خیال له چې د سیویلین ګورنمنت د طرفه چې دا یو افورت روان دی چې بد اعتماده فضا چې کومه دا هغه ختم شي، او دې کې ډیر یو زه بداوم چې د ملټری د طرفه د سکیورټی اسټابلیشمنت د طرفه دا یو کلیئر کٹ میسج آغ ورز د فوج ترجمان میجر جنرل غفور چې دا کلیئر کٹ دا وې چې پاکستان کې د مارشل لا اس گنجائش نشتا.
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو عامر متین وای دولسي حکومت او پوسټ ترمنز په تناو کې کمی نه تر سترګو کیږي ځکه چې د دغه کړکیچ بنیادی وجوهات پر ځای دي.
سویلین ګورنمنت ایک تو نه صرف کې انسیکیور ہیں، دوسرے کیونکہ نواز شریف ریموول کے بعد
ولسی حکومت نے آواز زان غیر محفوظ گنی بلکہ د نواز شریف پر لڑکی دو ہم غصہ دی. مسلم لیگ نون گن دا گنی چی فوج پر سازش نواز شریف لڑکڑے دے پر نور لسوا نویم لسیزہ کی خکارا وا چی دا حکومتنو پر لنگی دو کی دا فوج نیخ پنیخ رول وو. دا زل مختلف دا دی چی عدلی نواز شریف لڑکڑے دے او پر دا سی وقت چی گوندی حکومت لری نو ځکه هغوی دا نشي زغملی او د هغې له امله دا تناو دی چې په یو بیان کله پورته شي او پر بل بیان خکته شي.
اور اس کی وجہ سے یہ تناؤ ہے، اور یہ تناؤ کسی دن اوپر ہو جاتا ہے، ایک بیان سے اوپر ہو جاتا ہے، ایک بیان سے نیچے ہو جاتا ہے.
دا امیر متین په خبره د دې تناو یو بل مهم وجہ دا ده چې په اول ځل پوز د نه کالو نه لواک اختیار لرلو لری دی او ځینې طبقه لدی سره بلدی نه دي. دا په داسې حال کې ده چې میجر جنرال آصف غفور د خالی پورس خبریالانو ته ویلیو چې په پاکستان کې کسه هم ټوله ریاستی ادارې په ګډه کار کوي، خو ټوله فیصله ولسی حکومت کوي.
په پاکستان کې د پوز او ولسی حکومت ترمنځ د اړیکو په اړه تاسې د ملیح امیرزاده راپور واورېدو. نور موضوعات هم ورزو خو دلته کې ورشنه مخلو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال لډیو ته غوږسته زو پیښور ته اوریدونکو. په پیښور کې د ذهني مریضانو یو ماهر ډاکټر پروفیسر سید سلطان په وینا پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ذهني مریضانو شمیره په زیاتېدو ده او باید چې حکومت د دې رنځونو د مخنیوي لپاره نوي واډونه او روغتونونه جوړ کړي. تفصیل د مشال لډیو خبریال خالد خان په دې راپور کې کوي.
دا ذهنی مریضانو د پاره د ډاکټرانو د اتحادی مشر پروفیسر ډاکټر سید محمد سلطان په وینا پاکستان کې د ذهنی مریضانو شمیره په زیاتېدو ده چې زیات تر پکې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لري. دا شروع په ورځ پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال ډاکټر سلطان وویل چې په نړیواله کچه د ذهنی مریضانو شرح 40% ده، خو پاکستان کې په سلو کې 40% کسان د ذهنی بیمارو سره مخ
دی. ورست لس پنځلس کالو نا سکم د دہشتگردی او دور او دلتا ډیر خلق د تشدد شکار شوی دی قبائلی علاقو کې، خاص کر نو اغو وجنا او بل زمونږه معاشی حالاتم دمرا خنه دی، نو دی سرا ذهنی بیماریان نه خاص کر د خفغان بیماری ته ډیپریشن ورته وی او د انگزائٹی یعنی د اندیښنې او د پریشانی بیماریانه دا کافی زیاتی وی.
پروفیسر ډاکټر سلطان چې د پیښور خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ذهني مریضانو د وارد مشر هم دی، زیاته کړه چې په کلو او بانډو کې زیات تر خلک ذهني بیمارو سره مخ وي، خو د ناپوهۍ په سبب هغوی ته د پیریانو او جیناتو نوم ورکړ کیږي او د هغوی علاج په پیرانو او فقیرانو کول شي.
یا چا باندې غوټې چا پیرازي داس د جین بوت د پیریانو خبرې نه دي، دا بیماریانی دی او د دې په قاعده علاج موجود دی او کومگا یعنی خپل مریض په ټایم ډاکټرانو ته ورسو نو هغه صحیح علاج وشي نو دا بیماری بیا کرونیک کیږي نه لکه پخیږي نه، نو بیا هغه یو نارمل ژوند تیروي شي.
ډاکټر سلطان د پښتونخوا حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ذهني صحت په حواله قانون سازي باندې دی عمل وکړي شي او د دې مریضانو لپاره دی نوې ډاکټران او وارډونه جوړ کړي شي او کم ذهني مریضان چې په لارو کوڅو کې ګرځي دا غوي دي په خصوصي ځایونو کې سارنه او درملنه وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال لډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن نجم سیټی وایي د پاکستان سوپر لیګ څلور میچونه به په کراچۍ کې کوي. د په خبره لدی وروسته به د نړیوالو لوبډلو کراچۍ ته د ورتګ لاره هواره شي. د نوموړي وینا به په کراچۍ کې د امنیتي وضع ښه ساتلو لپاره به د دې ښار د پولیسو او رنجر ځواک له مشرانو سره اهم ملاقاتونه کوي. نوموړي ویلي د سند وزیر اعلی مراد علي شاه ورته هم په دې لړ کې د هر قسم مرستې باور ورکړي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د شروع په ورځ په کراچۍ کې ایوي خبري غونډې ته د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن نجم سیټی وویل چې پاکستان سوپر لیگ مقابلې چې د راتلونکي کال په فروری میاشت کې به کولی شي پکې څلور لوبې په کراچۍ او درې به په لاهور کې کوي.
پلان میرا یہی ہے پہلے یہاں کی سیکیورٹی
پلان یې دا دی چې لومړی به د یادې سیمې امنیت ښه کوي او بیا به د کرکټ نړیوال کونسل ته ښایي چې دلته د امنیت وضع څومره ښه شوې او د ایس ای سی نه این او سی ترلاسه کولو وروسته به بیا غیر ملکي لوبغاړي راتلو نه انکار نه کوي. بل دا چې په روانه میاشت کې د سریلنکا ټیم را روان دی. راتلونکي میاشت دوه کې به د ویسټ انډیز ټیم راځي او کوشش به دا وي چې د فروری نه وړاندې دوه درې نور نړیوال ټیمونه هم پاکستان ته راشي. د ذکر دا چې د تیرې دوشنبه په ورځ د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی کپتان شاهد خان افریدی په لاهور کې مطبوعاتو ته ویلي وو چې پاکستان کرکټ بورډ د لاهور سره سره د ملک په نورو ښارونو کې هم میچونه وکړي، ځکه چې نړۍ ته صرف دا نه دي ښودل چې په لاهور کې حالات ښه دي، بلکې دا ښودل پکار دي چې د پاکستان په هره سیمه کې لوبه کېدلی شي. د پاکستان کرکټ بورډ لخوا په کراچۍ کې د میچونو کولو په حق لا د لوبو تجزیه کار امیر نواب وایي که بورډ د لاهور وروستو په کراچۍ کې هم په کامیابۍ سره میچونه وکړي نو هغه ورځ لري نه ده چې د ملک د نورو ښارونو په میدانونو کې به هم دا شان لوبي شروع شي.
هغه شان خو نشي ویلی چې انټرنیشنل کرکټ واپس شي راغلی پاکستان ته، خو یو لار کولاو شو بیا د پی ایس ایل فائنل هم پاکستان کې وشو، چونکه امن امان ذمہ داری د صوبائی حکومت نو کچري سند گورنمنت دا غواړي چې هلته دی وشي او هلته به د ضمانت ورکوي د امن، څنګه چې اول لاهور کې وشو اوس کراچۍ کې کیږي. نو بیا وخت سره پینډای کې ټیم کې دي شي، فیصل آباد ټیم کې دي شي، حیدرآباد ټیم کې دي شي، ورسره ورسره خبر ټیم کې دي شي.
د یادونه دا چې روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه په لاهور کې لوبېدلې وه، چې پکې پېښور زلمی کوټه ګلیډیټر ته ماتې ورکړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ، اوریدونکو لږ شیبه کې لس نیمې بجې کېدونکې دي او شاهین بنری هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز ورو.
ستړی مشه د دې وخت مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې تر څو روغ جوړ نه وي شوی، امریکا به په افغانستان کې پاتې وي. پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په خپلو خبرو کې نوموړي وویل، د افغانستان او جنوبي اسیا په قراره کې پاکستان مهم کردار لري. دا پاکستان پوز ویلی دی، دا افغانستان او پاکستان ترمنز د ازغن تار د خورولو سره به له افغانستانه پاکستان ته د ترهګرو اوړېدو مخاوني ول شي. دا خبره پرون په جنوبی وزیرستان کې د پوز لړکوړي چارواکي نومان زکریا کړی دا. زردا چې د شام رقا خار د اسلامي دولت د وستوالو نه آزاد کړل شي. سپینې ماڼۍ ویلی دی چې د شام د رقا خار د اسلامي دولت د وستوالو نه آزادي به د سیمې په اوږده جګړه کې یو نوی دور پرانیزي. د فرانس سینیټ د ترهګرې ضد یو جنجالي قانون منظور کړی دی. حکومت وایي په هیواد کې روانه میاشت د بیړني حالت پای ته رسیدونه وروسته به دې قانون ته اړتیا وي. دا قانون د 22 رایو په مقابله کې په 224 رایو منظور شوی دی. امریکا غواړي چې د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په شام کې د کیمیایي بریدونو د ذمہوارو د تعین لپاره د پلټنیزې ډلې د واک موده وغځي، او تم دا چې په هیګ کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه د سربیا د پخوانی کمانډان راتکو ملادچ پاړه خپل فیصله راتلونکي میاشت اعلان کړي.
دا وشاین بنری چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کو په دې نیمه کې اونیز خبرونه مشالونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زونو ورسپانو په خپل ادارو کې سره خستې سره ظاهر ته وښي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وای دا یو کال راځي چې د پاکستان اقتصاد د پرمختګ لړکې کوم خندان پیدا شوی، پاغه کې د ټولو لوی د بهر ملکونو قرضې نه ورکول دي، او دې صورتحال سو وار ملک دیوالیه کې دوه ته نږدې کړي او دا قرضې د درغلیو په وجه سیوا شوی. ادارې وړاندې لیکي د درغلیو د مخنیوي لپاره نیب اداره جوړ کړې شوې وا، خو هغه هم په 30 کالو کې سر کارکردګي نه ده خودلې. ادارې زیاتوي کوکتل شنو تیر سو کلونو کې په بهر ملکونو کې د یو مر درغل خلکو احتساب وکړی شو چې لکبلې د هغه ملک اقتصاد ته ګټه ترلاسه شوی. نو د پاکستان ولس هم د دې وخت په انتظار دی چې پاربونو لوټلې رقم به کله کامی خزانه ته واپس راځي. ادریا اخر اکلی کې کچرته په پاکستان کې د احتساب صفا عمل مخ په وړاندې بوتلې شو، نو پاکستان یو ترقی یافته ملک جوړی دی شي. باید چې د نوې مشر دی لخته خصوصي پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ دونی نیوز ورسپانه خپل ادریا کې د کوټې د ترهګرې په پیښه باندې لیک کړي. او وای په کوټه خار کې یو واری بیا په پولیس اهلکارانو باندې حمله وشوه. د ادارې په وینا په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې د ترهګرۍ کاروایانه د پاکستان د سکیورټۍ لپاره ډېر لوی خطر دی، او دا ځکه چې بلوچستان کې د آبادی او رقبې ترمنځ فرق په وجه باندې د ټولو سیمې سارنه ډېره ګرانه ده، او بل طرف ته د دې صوبې د وجه د پاکستان اقتصاد ترقی هم په وړاندې تلونکې ده. دلته یو شمېر منصوبې دي چې د پاکستان راتلونکي تطریق ګټه ترلاسه کېدی شي. ادارې په منطقه کې د ترهګرۍ د خاتمې په حواله لیکي چې دا ډیره د خوشحالۍ خبر ده چې امریکایي او افغان فورسز د پاکستان د پولیسو سره نږدې د وسلوالو پر ضد کاروي کړي، او امریکایي ډرون حملو کې په دوه ورځو کې سلويختو پورې وسلوال وجل شوي، او دا هم خبر ده چې یو اهم وسلوال کمانډر خالد خراساني هم وجل شوی. ادریا اخر کې لیکي که څه هم دا یو ښه کاروي ده، خو کبل په لوقت لشنو پاکستان هم د وسلوالو پر ضد یو شمېر قرباني ورکړي، او د روسي کې په کورمې ایجنسی کې د پاکستان پوځ ځوانانو ژوند له لاسه ور کړي نو باید چې نړیوال قوتونه د پاکستان د قرباني هم په نظر کې وساتي او د تر هغه غری خاتمه یوازې د امریکای او د اتحادیانو په غوښتنه باندې اهم نه ده بلکې د پاکستان د پرمختګ لپاره هم ضروری ده.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈپلومیٹ مجلہ لکھی په پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانونو زیاتره په دغه هیواد کې د مذهبي لګښو خلاف استعمالیږي چې لوجې نه یوازې احمدی ټولنه بلکې د ګڼو نورو مذهبونو سره تعلق لرونکي اندېښمن شوي دي. بلخوا لاس انجلس ټایمز لکھی که په افغانستان کې د ورستیو بمی حملو دا څرګندېږي چې باید نړیوال دغه جګړې ختمول او د افغانستان امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. د دوه لیکنو مهمه برخه له فرخنده سره درو.
ډیپلومیټ مجله لیکي تیر اونۍ د پاکستان د پنجاب صوبې یو عدالت احمدي ټولنې درو کسانو ته د مرګ سزا واوروله چې پرې تور وو. دوی د دغه هیواد د مذهب د سپکاوي د قانون خلاف ورزي کړې ده. دغه درو کسانو هغه پوسټرې او بینرې لرې کولې چې پرې د احمدیانو خلاف نارې لیکل شوې وې. مجله لیکي پر دغو پوسټرو لیکل شوي وو چې د احمدیانو سره باید هیڅ تعلق ونه ساتل شي. مجله زیاتوي د پاکستان د جوړېدو راهیسې د دغه هیواد لویو سیاسي ګوندونو د خپلو ګټو لپاره د مذهب استعمال کړی دی. په 1953 کې سنی مسلمانانو په دغه هیواد کې په احمدیانو حمله پیل کړې او د دوی د عبادت لوی ځایونه یې وران کړل چې دا د دغه ټولنې خلاف د کرکې لومړۍ پیښې وې. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون یوه داسې حربه ده چې مذهبي سختریزې پرې ریاست او مذهبي لګکي ویروي او حتی د ډیرو سیاستوالو او حکومتي غړو د کار اندازه هم د پالیسیو او د دې د نافذولو پر ځای په مذهبي خبرو لګول کیږي چې تر ټولو زیات تاوان یې مذهبي لګکیو ته رسیږي. بلخوا لاس انجلس ټایمز لیکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په شوو تازه بریدونو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. په دغو بمي بریدونو کې د افغان امنیتي عسکرو سره سره افغان حکومتي چارواکي هم په نښه شول. دغه حملې د هغه څلور اړخیزې غونډې یوه ورځ وروسته مخې ته راغلي چې د عمان په مسکت ښار کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا نمایندګانو د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې د ځنډ وروسته بیا پیل کړې. دغه څلور اړخیزه ډله سناسه دوه کاله وړاندې په دې مقصد جوړه شوې وه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د غړو ترمنځ د سولې مذاکرات پر مخ بوزي. خو په پاکستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر منصور په یو امریکایي ډرون برید کې تر وژنې وروسته د ځنډ ښکار شوې. د امریکایي اندازو تر مخه په افغانستان کې لا هم وسلوال طالبان د دغه هیواد په سناسه 70% ولسوالیو کنټرول لري او په دغو ځایونو کې په جګړو بوختي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره د 3000 او 800 نورو اضافي عسکرو منظوري ورکړې چې له دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو شمیر 1200 ته ورسید. امریکا غواړي د دغو اضافي عسکرو له لارې د افغان امنیتي عسکرو سره د جدیدو وسلو د استعمال، روزنې او په یو شمېر نورو برخو کې مرستې زیاتې کړي.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال رادیو ته غوږی ستوردون کو څنګه تاسو ماتاسته په سلام پښتونخوا خبرونه کې ویل چې د اسلام آباد کډیزم یونیورسيټیز د کون کې له څو ورځو راهیسې په احتجاج دي. خو له بده مرګه پر دغه موضوع منګل خپل خبريال سره خبرونه کړې شوې. خو اوس تاسو لپاره پر دې اړه معلومات لرو. زموږ خبريال او علمزیب دا محل مګ سره اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی. علمزیب ډیر ډیر مشي او څه معلومات لري؟
اسرار مننه ستا آواز خو لږ کتی شو. هو په دې مینس کې خو زه به دومره ووایم چې په اسلام آباد د قائد اعظم یونیورسټي کې چې دا کومه پیښه رامخته شوې ده او د تیر سوال ورځو دغه یونیورسټي بند ده. نو د دې حالاتو څه تقریبا د تیرو درې څلور میاشتو مخکې که مونږ لاړ شو نو د دې کال د مئی میاشت کې د دوو د زده کوونکو ګروپونو ترمنځ جګړه شوې وه. د هغو خپل مینس کې دغه جګړې وروسته دغه یونیورسټي سمو دې له بنده شوه. خو د هغې وروسته چې کله بیا پرانیست ته شو نو بیا د دغه ستوند سره سره د طالب علمانو یا د زدهکوونکو او د یونیورسيټي د انتظامی تر مخه هم سمسلې راغلي وي په هغه کې د دغه زدهکوونکو دا وینا وا چې زمونږ یو شمیر مسلې دي لکه په هغه کې مهمه مسله دی وی چې د یونیورسيټي فیسونه ډیر زیات شوی دي او دغه شان موږ سره نوی هاستل هم نشته او نور چې کوم د انتظامی چې کوم چارواکي دي هغه سره چې کوم زمونږ ستوند لري هغه تر نوی تر سره شوی او دغه شان دی خپل دیارلس نکاتی ایجنډا هم وړاندې کړی و نو د دې ایجنډې په وخت کې کله د دې میاش په څلورم تاریخ باندې بیا دی راغون شو نو دغه یونیورسيټي لګړې اړه غړې راغې او دغه یونیورسيټي بند شو نن سوال لسم ورځ دغه یونیورسيټي بند ده دغه اړه غړې او بیا دی د لګ ډیر احتجاجونو رسټو بیا د یونیورسيټي انتظامی شاوخوا سلیریش زدهکوونکي یعنی چې په هغه کې اتلس دی موتل کړی دي او اتې د یونیورسيټي نو وستل دي هغه لګړې کړو په هغه د اړه غړې نور هم رالو نن تازه صورتحال دا ده چې دا سوال لسم شوی دي او نن دی وای چې مونږ به یونیورسيټي خامخا کولاو ځکه چې زمونږه وخت خرابېږي او دا وخت دی د قائد اعظم یونیورسيټي دننه پرلتواله دی یو شمېر طالب علمان هم دغه ته موجود دي ویل کېږي چې یو سیاسي ګوند مشران هم دی ول راشي خو ولې تر اوسه پورې هغه نه دی راشي او بل خوا چې کوم د میډیا کیمرامینان یا د میډیا خلک دي نو هغه هم دننه یونیورسيټي نه پریږي نو د یونیورسيټي دننه زیات تر معلومات د کیمرې په نظر نه راځي خو ولې چې کله دننه زمونږ خبريالان یا رپورټران لاړ شي نو هغه ته معلومات ترلاسه شي یو مهم خبره بل په دې کې چې بل خوا د یونیورسيټي انتظامی وایي چې دا په دې وختونو کې دا زدهکوونکي چې کوم دي دا رښتینی نه دي ځکه چې هغه وایي چې دوی اول احتجاجونه شروع کړي او وروسته خپلې وختونې وړاندې کړي
کوم انتظامیه چې د یونیورسيټي نو هغه څه تورن لګی چې دغه زدهکوونکو څه وختونې دي او بل خوا تاسو ویل چې زدهکوونکي کله د لګ وضاحت وکړي زدهکوونکي غواړي چې نن دغه یونیورسيټي خلاص کړي کنه تاسو څه خبره
وکړئ په دې کې مهمه خبره دا هم ده چې زدهکون کې هم غواړي خو زدهکون کې دا چې غواړي چې هغه زمونږ اول غوښتنه پوره کړي ولی بلخوا دا مهمه خبره ځکه دا تاسو د سوال سره سم زه هم وایم چې پرون د یونیورسيټي کوم وایس چانسلر دی نو دا هغه هم دا بیان راغلی وو چې مونږ به په هر توګه یونیورسيټي خلاصو کولاو به نو زیاتره غوښتنه خو د یونیورسيټي ده چې دا یونیورسيټي انتظامی ده چې دا کولاو شي او طالب علمان یا زدهکون کې هم وایي چې مونږ کولا غوښتل غواړو خو هغه وایي چې اول زمونږ غوښتنه پوره کوي دغه غوښتنه د وژنه اوس هم د یونیورسيټي دغه کلاسونه ناغسته کیږي د یونیورسيټي باندې را
سم ډیره زیاته مننه ستاسو نه د مشالې دوه خبريال ولم زیبو چې تاسو ته معلومات درکول ل اسلام آباد چې د اسلام آباد قائد اعظم یونیورسيټي ل 14 ورځو رهیسې بند د زدهکون کې په احتجاج لري د دوی په وینا چې زدهکون کې وایي چې دوی نه کم زیات پیسونه اخیستل کیږي او دا رنګ نورې چې کوم دوی مسلې دي هغه دی حل کړل شي خو څنګه چې تاسو موږ خبريال ول چې د یونیورسيټي انتظامیا اهم وای چې نه د زدهکوونکو ځینې نورې غوښتنې لري خو بیا هم دوی دغه وضاحت ونکړو چې د زدهکوونکو باندې دوی دغه د یونیورسيټي انتظامیا څه تورونه لګوي اوردونکو هم د تعلیم په موضوع کې پاتې کیږو چې افغانستان ته د ننګرهار د پوهنې ریاست په انګړ کې د ساينسي تجربو لپاره د 28 میلیون افغانۍ په لګښت د یوې ودانی بنسټ ډبره ایښودل شوې ده چارواکي وایي چې دغه ودانی به د یو شمیر زدهکوونکو لپاره ډیره ګټه وروګرځي چې تفصیل یې له جلال آباد زموږ خبریال باز محمد عبد راکوي
د سینسی مزامینو لپاره د ودانی د بنسټ د ډبرې د ایښودو پر مهال د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل د دغه ودانی په جوړېدو سره به د پوهنې ریاست د ظرفیتونو په لوړولو او سینسی برخه کې به د نوو تجربو پر رامنځته کولو کې مهم رول ولري
د دې مرکز په جوړېدو سره چې ټول ټال په هغه باندې څه د پاسه 28 میلیون افغانۍ لګښت راځي دا د معارف په برخه کې او د په خاص ډول د ساينس په برخه کې به د ظرفیتونو په لوړولو او همدارنګه په ساينسي برخه کې د نویو تجاربو او نویو نوښتونو په رامنځته کېدو کې به ډېر مهم او مؤثر رول ولري
سره لدې چې په ننګرهار کې سبان د 900 باب خونځي فعال دي چې نیمایي لیبراتوري یا لابراتوارونه نه لري خو د ننګرهار د پوهنې ریاست سرپرست سید عیسی سادات وایي چې دوی به هڅه وکړي چې ټولو ښوونځیو کې لابراتوارونه پرانیزي
پنځه سوه مکاتب مجهز لابراتوار سره د کیمیا بیولوژي د ریاضي او فزیک لابراتوار لرو انشاءالله دا پاتې سږ کال موږ مالی کال کې موږ سره واده کړی ریاست د ساینس د وزارت معرف چاغنور مجهز کړي او دغه مرکز پلانټول سره ان شاء الله زموږ چاري نورم پرمختګ
د دغه ودانی د جوړېدو چاري یو شخصي شرکت ته ورکړل شوی خو د کیفیت سارنې د ننګرهار د خار جوړولو ریاست پوری اړه لري. د دغه ریاست مشر عبدالقهار حیدری وایي چې د دوی د سارنی گروپ به د ودانۍ لپاره تر پایه پورې نظارت کوي.
مونږ د پخوانه اوس یو سلسله تغیرات مونږ راوستل. د سلم ټیسټ په نوم باندې اولین کار چې کله د کانکریټ کار کې سلم ټیسټ او بلاخره ټول لابراتواري ټیسټونه اجرا کیږي. او
د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی به دغه ودانۍ له جوړېدو وروسته د ننګرهار په ټولو ښوونځیو کې لابراتوارونه جوړوي چې زده کوونکي د نظري زده کړو ترڅنګ عملي تجربې هم ترلاسه کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
مشال رادیو تا غوږ استیو لګه شبکې تاسو ته اونیز خبرونه مشالونه هم وړاندې کوو. خو زو کورم ایجنسی ته اوس تاسو لپاره د کرکټ یو خوندور راپور لرو. اوریدونکو، پرون په کورم ایجنسی کې د چمپیونز ټرافی په نامه د کرکټ یو غټ ټورنمنټ پیل شو. په دې ټورنمنټ کې د کورم یو خبر ایجنسی نه علاوه د خبر پښتونخوا د مختلفو سیمو لوبډلې برخه اخلي. د مشال ډیو خبریال وایي چې په دې ټورنمنټ کې شاوخوا 50 ټیمونه برخه اخلي. د دې ترڅنګ زموږ خبریال کم لوبغاړي چې دی دغه سیمو د هغې سره هم خبرې کړې دي. هغې وایي چې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل خبریال طارق رغزی په دې راپور کې کوي.
په کورما کې د کرکټ د 50 لوبډالو ترمن چمپیون ټرافی په نوم ټورنمنټ پیل شوی دی. دا ټورنمنټ به د نومبر تر اخري اونۍ پورې وي چې پکې هر ورځ به دوه میچونه کیږي. د چمپیون ټرافی ټولې لوبې به د سادې په سکول میدان کیږي. د کورم کرکټ ټولنې په مرسته په دغه ټورنمنټ کې د هنګو، خیبر ایجنسی او د پېښور ټیمونه هم برخه اخلي. د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي دغه ټورنمنټ وستلو بنیادي مقصد همدا دی چې ټول نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې قبایل سوله خوښوونکي دي.
بنیادي مقصد دا دی چې موږ دنیا ته یو میسج ورکو چې ټول لې فاټا کې بشمول کورم ایجنسی او اسپیشلی صدا کورم ایجنسی دیکھیے الحمدللہ 100% اس امن دے او دا امن مو دنیا ته په دې شکل کې خیو چې ننم په ګراوند کې په هزارو تعداد کې تماشایی موجود دي. او مو کوشش دی چې سپورتس طرف ته ډېر زیات خلک راولو، اسپیشلی کرکټ طرف ته.
د سیمې لوبغاړي که یو خوا دا ډول ټورنمنټونه ګټور بولي، بل لورې ته له پولیټیکل انتظامی غوښتنه کوي چې دوی لپاره دې په سیمه کې د لوبو میدانونه جوړ کړي. د سادې محمد عرفان وایي زموږ ښار ډېر تکړه لوبغاړي لري او هلته ډېر ټیلنټ موجود دی، خو موږ میدانونه نه لرو. پکار ده چې په سیمه کې راته ښکلي میدانونه جوړ کړی شي.
کوم خاخه کلاړي باندې غریبان دي هغه لوډ شي پېښورو کې ګیمونه کوي، خرچا ورسره نه یو شی او بل شی کنه، نو دغو ګرنډونو کې ګیم نه کیږي. پوه شي موږ باید نه یو ځل بیا دا مطلبه کو چې موږ ګرنډونه جوړ کړي. یی چې ګرونډ نشته نه کرې کاشته نه پټ بال شته نه رسې بل چی شته. پوه شي
د کوزي کورمې مرسیال پروډیول جن طارق حسن مومن چې د ټورنمنټ په نمایشي میچ کې د سادې ټیم لخوا لوبه هم وکړه وایي پولیټیکل انتظامی پلان لري چې هلته په مختلفو سیمو کې د لوبغاړو لپاره میدانونه جوړ کړي.
په دې لړ کې مونږ په ای ډی پی کې خپل سفارشات هم لیږلي دي، ځکه چې د عوامو مطالبه ده چې دیته د لوبو لپاره یو بهترین پلی ګراوند ملو شي. زمونږ کوشش دی چې کله هم زمونږ ای ډی پی کامیاب شي، منظور شي، نو مونږ ورته د دې ځای نشاندهي وکړو. انشاءالله دا ټورنمنټ به وخت په وخت باندې جاری وي او مونږ به د هغه خلکو مرسته کوو، ډاډګیرنه به کوو کوم چې دغه رنګي ټورنمنټ منعقد کوي.
معلوماتو تر مخه 15 کاله وړاندې حکومت د کوزي کورمې په ساده کې د لوبو یو غټ لوبغالي جوړولو پریکړه کړې وه، خو لا تر دې دمه پر هغې کار نه دی شروع شوی. مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق حسن مومند وایي دا لوبغالی چې پکې فوټبال، کرکټ او داسې نورو لوبو لپاره بیل بیل میدانونه به هم تیاریږي، ځمکه ورته په کار ده او زیاتوي چې کله دا ورته میلو شو نو کار به پرې هم شروع کړي. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې
لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدل.
مشال رادیو ته غوږسته اوریدونکو اوس هم لجمنی سره سم ورسېدلې د ونیزې خبرونې مشالونه. د نن په مشالونو خبرونه کې د خبر پخونخوا د سوابۍ ضلع مانیری کلي ته ورځو، او هلته د نوموړي خدای خدمتګار فردوس خان کاکا د زوی نعیم خان سره د دغه سیمې د خدای خدمتګارو د ژوند او مبارزې په اړه خبرې کوو. د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنوري وړاندې کوي، او زه تاسو ته وایم چې د دې خبرونې لومړۍ برخه تاسو هم د تیر زیارت په ورځو پر دې وخت اوریدلی وو.
اوریدونکو شاهین بنیریم او د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې د نوموړي خدای خدمتګار فردوس خان کاکا د ژوند او مبارزې پاړه د هغه د زوی نعیم خان سره غږیږو. نعیم خان 21 کلن دی. د پېښور پوهنتون په سیاسیاتو کې د ماسټری ډیګري اخیستې ده. د باچا خان د مبارزې پر وخت د خپل پلار سره ډیر نږدې وخت تیر کړی دی، او اوس هم د سوابۍ په مانیری کې د خپل پلار نیکه په حجره کې د ځوان کول سره د باچا خان او دغه د ملګرو په مبارزه او قربانو مجلسونه کوي. نعیم خان وایي دغه د پلار د باچا خان سره ډیر عقیدت او اولاد اتم ټولګي طالب علم چې د برتانوي واک چارواکو جیل ته چولې وو. هم دغه پیښې هغه د باچا خان فکر او فلسفې ته نور هم نږدې کړ، او بیا یې د خپل ژوند لویه موده د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره د مبارزې نه زار کړه.
خپل سیاسي ژوند کې په هغه پکیریر کې هغه د ټولو نه زیات په لایټو د پاکستان د یو په وخت کې دا ډیر زیات خلک دین دا چې انګوان دی وجل خدای خدمتګاران دی وجل زما والد سره په پیچا اجرتیان را ولېګل اته تلار راتلو نه زما واري سره ته غلمو په خیر علي هغه هر چا ته دی غلمې وي یتونې چا در باندې سوم نو په خوا خوا چا جوش کې بچای وا پټان ټو په خیدا او په سپیا کو په خیدا نو غوخي واغه سره هغه کې دې ته په لګو اچھا یو لاراو نه چا جوش کې چای پی اوس کولا دا اجرتیان تر دې نه روان چې نه کنه تاسو کې تر دې ته کې کوکو شوګ دې لاغې وتی ځا باندې چا اوس کولن دا کوکو کنه ان دې لاړه غفلولې واپس وځنه پیښې ورکړي وته چې موږ داسې انسان نه وځنو.
فردوس خان کاکا ته به خپل خلکو د مینې نه کوکو ویل، او د هغه به ډیر احترام کاوه. هغه نه یوازې دا چې د باچا خان په فکر او فلسفه پوه وو، بلکې د دغه ټولو اصول په خپل ژوند کې عملی کړي هم. نعیم خان وایي پلار ټول عمر د زغم او برداشت تبلیغ کړی دی.
دغه دوران کې او خو ډله پرب او سرګرزه خپل خدای خدمتګار ګارډ پروډکشن لپاره چا وته وی چې کوکو دا سړی ته مونږ مانیار وخی عجیب ته مونږ ځان زور ورایي راځه چې لګون دې موږ زور وشو کنه هغه ته نه بچي دی زمه په چا زور ورم او نه په چا کمزور یم چې زور ور چې په هر چا ضرور شي ضرور شي نه ورځ داسې راشي چې دوی هم کمزور شي مدان کمزور کون نه غواړم نه ځکه زه دور ور کېږم نه 50 کال دغه د مرګ وشو نه نوم چې کلي کې راشي او لږ ایج سړی وي نو دغه د محفل او دغه هغه خبرې چې نن تینه اقوال لویه خبره خو به نه کوم خو اقوال تینه جوړ شوي دی خلک یو بل سره چې کوکو به فلاني ته دایې بیا هغه مبارزې تر دې حده پورې شروع کړې په هغه هغه کې نه ته بچي یادو نه ته کور یادو نه ته زنانه یادې.
فردوس خان کاکا د خدای خدمتګارو په هغه سترو مشرانو کې شمیرل کیږي چې د خپل مبارزې په لار کې خپل هر څه قربان کړي وو. نعیم خان وای پلاری د خپل مبارزې لکبل اوډمبې د برتانوی واک او بیا د پاکستان جوړیدونکو ورستو د ملک په بلابل جولونو کې د خپل ژوند ولس کالا او شپږ میاشتې تیر کړې دي.
خو خو یو د دوه کمرې کور درې رومو د دوه کمرې یو په دې ځکه مروا نشم دمبا دا کول سکړې وا بند کړې دوا حکومت وخت زمون یو دوه بسونو او چې دی به په جیل کې نه بولاړ په تاڼه کې او چې دی به راغې نظر دی نیلام کړ نو دا یو ډېر لوی داستان دی د دغه د پورې او ولس کاله او شپږ میاشتې تاریخي جیل هغه تیر کړ دا ډېر لوی شان دی.
د بچا خان د نور ملګرو په شان فردوس خان کاکا هم د حکومت د کرسۍ شوقي نو هغه د خپل خاورې د پاره ازادي غوښته او خپل اولس د علم او پوهې په لار روان لیدل غوښته. هم دغه وجه وه چې کله ورته په 1908 کال کې د ګوند لخوا د انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړل شو نو د ځان په ځای خپل بل ملګری ور وړاندې کړ. نعیم خان دا کیسه صدا سے کوي.
چلا الکو نو هغه ټیکټ هغه داسې یو چې نه ټیکټ نه اخلم په خو دا دوی کړي خو هیڅ مزار وو ټیکټ نه نه اخستل هغه ټیکټ هغه دغه چې ویدا عبدالعزیز خان دا ورکړي اته عبدالعزیز خان یې لیکل وکړو د دې دی نامي ګرانی شخصیت او هغه شهزاده عبدالکلیم شکست ورک زما والد چې فردوس خان ته بیا په 1970 کې دی نو هغه اډو دې نوم دغه په مقابل کې چا پیښ نه کړ یونانی مسلی هغه په حق کې فیصله وشوه او یو نوم پیښ شو او هغه دا هغه دا هم یو د ریکارډ خبره ده چې داسې دي الیکشن به چا نه لیدلی چې زما والد صاحب په بیمارو په کټ کې هغه چاته ګاونډي ته هم د ووټ لري ویلي بیا د خپل مقابل امیدوار په دوه لټونه هغه واغسته.
نعیم خان وایي کله چې بچا خان د خدای خدمتګار تحریک پوړنبي دور کې ثوابه تراتلو نو د هغه پلار ورسره په رسمي توګه ملګری شوی وو او دغه تحریک پوړنبني او مبارزینو کې شمیرل کېده. نو موږ وړي جاتوي پلار به د خپل سیاسي فکر په لار کې د هر چا نوړنبي جیل ته ته او تر ټولو وروسته به بهر راوته. بچا خان په منځل
کې کله ثوابه تراتو نو په سالم ثوابه ذلت یو سړی چې د ادینا شهزاده خورشید نوم یې هغه ریشي وکړ او دغه وخت کې باچا خان تحریک چې هلته پېژني چې باچا خان تحریک څه دی او کله چې په 1929 کښې راته نو زما والد صاحب د هغه بیا ملګری شو او د هغه د باچا خان پاتیکاب کښې زما ګوند او جدوجهد کښې هم ښه ذکر شوی دی. بل احمد کاکا چې په هم په خدای خدمتګار یو کتاب لیکلی دی په هغې کښې هم زما د والد صاحب ذکر شوی دی. دغه وخت کې 1929 کې خدای خدمتګار په ابتدایي دور کې او په 1930 کې دا ښه برابر فل بلوم کښې شو. 1934 کښې خدای خدمتګار تحریک چې دی دا بیا بالکل په پیټ ته ورسېدو.
فردوس خان کاکا د پاکستان د ازادۍ نه وړاندې وروستو په دواړو دورونو کې په بند محکوم شوی دی. ډېرې سختۍ زغملې دي خو د هغه سره د هغه په کورنۍ او بال بچ هم ډېر تکلیفونه تیر شوي دي. فردوس خان کاکا به د ژوند په آخري دوره کې په خپله حجره کې ناست و. د کلي ځوانان او مشران به ترې راټول و او د هغوی سره به یې په سیاسي او قومي موضوعاتو بحثونه کول. نعیم خان وایي د سمودې لپاره ناروغه و او چې کله وفات شو نو د سیمې په تاریخ کې یوه لویه جنازه شوې وه او باچا خان او ولی خان په خپلو لاسو خاورو ته سپارلې وو.
بیمار شو تقریبا 10 میاشتې په بولتن یاد شو. یو ورځ ارباب صاحب روان خدای رنګوخي هغه وخت د اسمبلی سپیکر و راغی ما ته یې رنډیانې تاسو میډیسن څنګه کړی ما جی میډیسن واخلي او درکه ورکوو نو زما والد صاحب ته وکړو چې ته خو انټایټلې چې تاسو خور کې فري ما ته یې څه داسې بل څه کاغذونه راوړه هر څه برابر کړه دوایې مې خو بد او حقیقت دا دی چې مونږ هغه وخت کې له ډېر زخواری په پوزیشن کې کاغذونه مې تیار کړي دي چې مې تیار کړي نو څه مې ویل اربال چې ده چې راته یې ورکړه نه یې والد صاحب مې ورته دستخط راواله چې زه راغلم بیا بولټن بلاک ته نو والد صاحب ته مې ناجي په دې دستخط وکړ ما ته یې دا بچې څه زورې ما دا ستاسو مخکې بل ډېرل اربال صاحب ونه ته خپل راوړه ته انټایټلې تاسو هر څه کې دا فری مې لګېږي او زه څه وکړم ما ته یې نه دا دستخط وکړه چې نه بچې چې زه دستخط وکړم نو دا به د اسمبلی په ریکارډ باندې راشي. چې اسمبلی په ریکارډ راشي نو به چې فردوس خان خدایي خدمتګاري ډېره پره کړه چې اوس لږ وس ورسېږن دې د حکومت که د خپل ځان علاج هم د حکومت په پیسو باندې کوي ادا نه کړو چې په کومه راځي سا ورکو نو موږ فی ورسو پلیپي نیلر اتفاق سره زموږ د کلي نه دوه کسان راغلي نو چې هغې زموږ په حالاتو پوه شو نو یو چې دی امبولینس وکړ نو پیمنټ یې امبولینس ته وکړ او یو چې دی موټر وکړ نو هغه پیمنټ هغې ته وکړ. نو زموږ بهر خلکو ته پته دن نه پته نه وتې دی یو سړی دی سملا ممبر دی په دومره لوی هدر یې دومره لوی عزت دی خو مالي حیثیت یې لاړې چېرې امبولینس پیسې ورسره هم نشته.
اوریدونکو دغه واز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونې بعد د ادمی تشدد د تحریک د یو بل مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي. په تاندې هیلې خبرونه کې له فرخنده ست سره به واورئ چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سې شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ